دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نذرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځانګړي استازي او په کابل کې د غهواد سفیر ویلي چې مولوی امیر خان متکی د ایران پر وخت د سیمې د تماس تدلی د جوړېدو هر کله کړه په کابل کې افغانستان لپاره د سیمې د هوادونو د ځانګړو استادو د ګډي غونډې د جوړېدو لپاره چمتووالی خوده دی. کابل کې د ایران سفارت د سشنبه پورس د ایکسپورټولنیز شبکې لیکلي چې حسن کاظم قمی د امیر خان متکی سره په کتنې کې هغه ته د افغانستان خلکو سره د خپل هواد د هر اړخیزو مرستو د چمتو کولو ډاډ ورکړی دی. د خبر پانه کې ویل شوې متکی د ایران په نوښت د سیمې د تماس ته دلی د جوړېدونه هر کله کړي او د افغانستان لپاره د سیمې د هوادونو د ځانګړو استادو د ګډ غونډې د قربتوب لپاره د خوخې د سرګندولو په ترڅ کې چمتواله خود لیدي. تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسلامي دولت ډلې داعش د کابل ښار په ختیس کې د سشنبه د ورځې د خونړي برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو د چارواکو په وینا په کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ جنوري په لسمه داعش د ټیلیګرام په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د دې ډلې غړو د پولې چرخي زندان د کارکوونکو په موټر یو بم وچاوه. د طالبانو د امنیت کمانډان د ویان خالد ستران په خبره چاوتنه د سشنبه په ورځ جنوري نه همه لغرمې وروسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې په افغانستان کې په روان ژمي کې کورنۍ د یو سخت انتخاب سره مخ دي چې خپلې خونې ګرمې کړي او خپل ماشومانو ته خواړه برابر کړي. دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ جنوري لسم د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې افغانستان کې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په سږ کال ډېرې کورنۍ د تریخ ژمي سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د ژمي په سخت موسم کې افغاني کورنۍ د اړې شوې چې د خپلو کورونو د ګرمولو او خپل ماشومانو د خوړو د برابرولو ترمنځ تر ټولو سخت ناممکنه انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان لری پرتو سیمو په ګډون په خپلو لاریو کې 350,000 ټنه خواړه انتقال کړي او مرستو ته ډیرو اړو کورنۍ ته مرستې رسولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د فلسطین د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس سره په کتنې کې ویلي چې واشنگتن د فلسطینی دولت د جوړولو په لور د مثبتو ګامونو ملاتړ کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼې کې ویلي بلینکن له ښاغلي محمود عباس سره په خبرو کې وزلی بیا د واشنگتن په اوږدمهاله دریز چې یو فلسطینی دولت باید د اسرائیل تر څنګ په سوله او امنیت کې ژوند وکړي ټینګار وکړو. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو هیلری چې د حماس له سخت دریز ډلې سره د اسرائیل د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د عباس په مشرۍ د فلسطین خپلواکه اداره د غزې د تړانګې اداره په غاړه واخلي. په 1990 لسیزه کې د اوسلو له موافقې وروسته د فلسطین دولت د رامنځته کېدو تمه کېده خو دغه موافقه تر اوسه عملي شوې نه ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت کابل ته د متحده عربي اماراتو د ایر عربیا هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکړی دی. دغه وزارت د ایکسپورت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دغه هوایي شرکت د کابل او متحده عربي اماراتو د شارجې ښار ترمنځ خپل لومړنۍ الوتنه د چهارشنبه په ورځ تر سره کړی ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت ویلي دغه هوایي شرکت به د دې وروسته په معمول ډول هر ورځ د شارجي او کابل ترمنځ الوتنې تر سره کړي او مسافرو ته به لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. د پاکستان امنیتي مقاماتو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په لکی مروت سیمه کې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د وی کورنۍ یو لسغړی وجل شوې دي. د امنیت مقاماتو په وینا په دغه مرموزه پیښه کې چې د سشنبه په ماخام نه وخت رامنځته شو د ورونه او میرمنې او شپږ نور ماشومان چې عمرونه یې د سلورونه دولس کلونو پورې هم وجل شوې دي. د سیمه ایزو پولیسو مشر طارق حبیب د فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي لومړنۍ سیړنې ښایي چې دغه ډلې ز وژنه د ترګري سره هیڅ تړاو نه لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو بل مقام وویل چې د وجل شو کسانو په بدن د چړو او او امریکا او برتانیا وایي چې په بنگلاديش کې د تیرې اونۍ عمومي انتخابات آزاد او عادلانه نه او د انتخابات په مهال د بینظمۍ او د تشدد پیښې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان میتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په بنگلاديش کې د زرګونو سیاسي مخالفینو په نیول کېدو او د انتخاباتو په ورځ د ګډوډیو رپورټونو په حق له اندېښنه لري. قدر منو ودونکو دا او د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستانی دینی عالمانو یو هیئت په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په ګډون د یو شمیر چارواکو سره خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دا خبرې مهمه بولي، خو ځینې پاکستانی کارپوهان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې په ګډون په مهمو مسالو پریکړه یوازې په کندهار کې د طالبانو مشر کولای سي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستاني دینی عالمانو یو پلاوی د تیر یک شنبه د ورځې راهیسی کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د څنګلو اړیکو د ښه کېدو په اساس بوخت. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ګډون د مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو چارواکو د کتنو په اړه د طالبانو لخوا په خبرو شو خبر پانو کې ویل شوی چې په دې کتنو کې د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو سره د پاکستان نیا میتی دارو د چلن او د غوی جبري شرلو او هم د دوه هوادو ترمن سوداګریزو اړیکو اړوند مسلو باندې خبري شي. ملا محمد حسن خون دغه پلاوی تویلی چې حکومت د پاکستان په شمول هیڅ ګوندی هوا ته ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي. ملي تلویزیون چې د طالبان له خوا اداره کیږي ویلي چې ملا حسن خون ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په وړاندې د ناسم چلن څخه چې هغه ظالمانه چلن بللې لاس واخ. دغه تلویزیون د راپور لمخي د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د دوه هیوادو ترمنځ په اړیکو کې سوء تفاهم له منځه وړل او د سیاسي اړیکو، اقتصادي، سوداګرۍ او یو بل د پرمختګ په برخه کې د همکارۍ لارې چارې لټول. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپور لمخي مولانا فضل الرحمن د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده سره د کتنې لپاره کندهار ته تللی، خو تر اوسه طالبانو حکومت د مولوي هبت الله اخوندزاده سره دغه پلاوی د کتنې نه دی تایید کړی. د سیاسي چارو یو کارپو قاضی محمد حسن حکیر افغانستان ته دغه پاکستانی پلاوی سفر مهم ګڼي او چې په کابل کې د طالبانو چارواکو سره په کتنو کې په ګڼو مسلو دغه پلاوی سره خبرې شوې.
هغه د خبرو وکړه چې افغانستان ته دغه راتګ د پاکستان د حکومت په مشوره او دغه په خوخه ترسره شوی. په دې نه په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګڼو ستونزو بحث وشي. د TTP موضوع، د افغان مهاجرینو د راستنېدو موضوع، د افغانستان په ضد د پاکستان د هوایي حریم د استعمال موضوع او د تجارت او صنعت موضوع په دې غونډو به تصمیم نیول کېږي، مشورې به کېږي او هڅه به وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود نزاکت او مسافره کمه شي.
خو د سیاسي چارو او پاکستاني کارپو او د ای‌وی‌ټی خبر تلویزیون خبریال حسن خان د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه ډېر خوشبین نه ښکاري او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP په څیر په مهمو مسلو پریکړې یوازې په کندهار کې د طالبانو مشر کولای شي. حسن خان امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په کیدو کوم د خنګ د تاریخي طالبان پاکستان TTP مسله ده
چې غوی د افغانستان خوره استعمالي او پاکستان سره شبوتو نشته او پاکستان کې دهشتګردي کې او د کله نه چې د امارت اسلامي راغله دي جوړ شوی دي نو د هغوی په حمله کې په 100% چې کم دي اضافه راغله ده. اوس مولانا سره په دې حواله سره تل دي او د کابل یا د در امارات چکم دریز دی نو هغه د چیر ادا د پاکستان کورنۍ مسله ده. زمونږ په دې کې هیڅ قسمه لاس نشته دی نو مونږه غواړو چې را پاکستان کې داسې قسمه کاروایی وشي.
حسن خان وی چې کی چې مولانا فضل الرحمن او ورسره پلاوی د طالبانو د مشر سره لید کاتو کی دې شي چې افغانستان ته دغه پلاوی سفر په پیلو به مثبت اغیزی ولري.
خدای دې شي کی دې شي چې مولانا صاحب د شیخ بت الله سره ملاقات وکي او په هغه کې هغه کنوینس ک نو دا به یو ډیره غټه خبره یو.
مولانا فضل الرحمن کابل ته روانې دوه د مخه پاکستاني رسنیو ته ویلو چې په پام کې لري چې افغانستان ته سفر پر مهال به د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده سره هم وګوري. د جمعیت علماء اسلام د ګوند لخوا په خبره شوې ده کې ویل شوی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په دغه پلاوي کې عبدالواسی، مفتی ابرار، صلاح الدین ایوبی، امداد الله، سلیم الدین شمیزی، ادریس سکانی او جمال الدین شامل دي.
انتظار پا پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو دتل پشان مننه. د امریکا غاښنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځنګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران په نوښت د سیمې د تماس د ډلې د جوړېدو هرکلی کړی او په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځنګړو استازو د ګډې غونډې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو په شمول هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی او په دغه شان تعامل کې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې اجرایوي حقوقي تضمین وجود نه لري. نورهار پر پټ کووري.
وقت د طالبانو له رسیدو څخه باندې دوه کال وروسته د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ ایران هم هڅه کوي چې د سیمې د تماس ډله جوړ کړي. د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د ډلې د جوړېدو هرکلی کړي او د سیمې د هیوادونو د ځنګړو استازو د ګډې غونډې جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې.
طالبان حکومت لا تر اوسه د سیمې د هیوادونو په شمول هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل. یو ډی فیکټو تعامل دی او په داسې تعامل کې اجرایوي حقوقي تضمین وجود نه لري د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې. یعنې که تاسو دغه سې یوه غونډه په کابل کې جوړه هم شي، توقع نشئ کولای چې هغه ژمنې چې هلته کېږي هغه د عملي شي، ځکه چې دلته د رسمیت پیژندلو او د حقوقي دوه اړخیز تعامل اصل لا تر اوسه هم مبهم دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی. بل خبر دا ده چې د طالبانو حکومت په واضح توګه ویلي دي چې دوی د مذاکراتو لپاره د هیڅ سره هیڅ کومه خبره نه لري.
یو شمیر شنونکي په سیمه کې د ایران حتی ته د شک په سترګه ګوري.
به یقین استم کې خود جمهوری اسلامی ایران به یک مرکز تشنج، به یک مرکز افراطیت که میخواه افراطیت در منطقه گسترش بده و جنگای نیابتی رو سازماندهی کنه، امیال از فاطمیون از بین افغان ها در سوریه استفاده میکنه و در برنامه‌ای که امروز با طالبان پیش میبرن این پارادوکس است. از یک طرف امو ساختارهایی که تعداد زیادشان افراد فاسد است در ایران دعوت میکنه، تاجیکستان، روسیه دعوت میکنه، اینا را تشویق میکنه برای جنگای مسلحانه و خشونت آمیز در افغانستان و از یک طرف برنامه های خود که طالبان پیش میبره تا بتانن که یک اتحاد نامقدس در برابر آزادی و عدالت و حقوق بشر وجود دارند.
ایرانی چارواکو د تیر څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه د سیمه د هیوادونو د تماس ډلې د جوړېدو د اړتیا په اړه څرګندونه کړې او په دې مسله د طالبان د حکومت د چارواکو سربیره د سیمه د هیوادونو په غونډه کې هم خبرې کړې دي.
د سیمه هیوادونه لکه امدا ایران، د روسیې فدراسیون، منځنۍ آسیا، چین او تر یو معینه بریده هندوستان غواړي د افغانستان په استقامت کې دغه ابتکار د عمل خپل په لاس کې ونیسي.
ایران او طالبان په داسې وخت کې د سیمې په کچه د تماس ډلې د جوړېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د ایران په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین د مراسمو ځای ته څیرمه خورنۍ چاودنې وشو چې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیسته د خپل سفر په دوام پرون د چهارشنبه په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وکتل. دغه لیدنه په داسې حال کې وسوه چې په غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او روغتیایي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې حداقل 126 فلسطینیان وژل شوي او 231 نور ټپیان شوي دي. نور حال پر بوتکی.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې بمبار ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په تل ابیب کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو په ګډون له اسرائیلي چارواکو سره د لیدنې په هدف تر خپل پلان شوی سفر ډیر پاتې شو.
په داسې حال کې چې د غزې په شمال کې د اسرائیل د عملیاتو شدت کمیږي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه خپل پوځیان کموي، موږ د ملګرو ملتونو لخوا د ارزونې د یو ماموریت په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدو. له دې سره به دا معلومه شي چې شمال ته د بې ځایه شویو فلسطینیانو د خوندي ستنېدو لپاره څه ته اړتیا ده.
بلینکن وویل حماس ممکن ناچاودي بمونه ایښي وي او دا جنوب ته د بې ځایه شویو فلسطینیانو د خوندي ستنېدو لپاره یوه بل امنیتي او لوجستیکي اندېښنه وي. په خان یونس کې بې ځای شویو کسانو د سه شنبې په ورځ له بلینکن څخه وغوښتل چې شمال ته د هغوی د ستنېدو ملاتړ وکړي. یوې میرمنې وویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته زما پیغام، موږ بیرته د غزې په شمال کې خپلو کورونو ته ولېږدوه، حتی که یوه خیمه وي هغه تر دې ځایه ښه ده، ځکه موږ ځورېږو، درې میاشتې کېږي چې دلته یو، دا غوره ده چې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شو.
بلینکن وویل اسرائیلي مشرانو ته ویلي چې په غزه کې ملکي تلفات اوس هم ډیر لوړ دي. پوښتنه وشوه چې ولې متحده ایالات اسرائیل یو اوربند ته نه مجبوروي. بلینکن وویل
موږ غواړو هر څومره ژر چې امکان ولري دا جګړه ختمه شي. ډیر زیات کسان ووژل شول، ډیر زیات کسان وځورېدل، خو دا مهمه ده چې اسرائیل خپل مشروع اهداف ترلاسه کړي څو د اکتوبر اوومه بیا هیڅ وخت تکرار نشي.
په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر د 8 میراهیسي د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه څه باندې 20,000 فلسطینیان وژل شوی دي. په دغو بریدونو کې همدارنګه په ټوله غزه کې به حساب کورونه ودانې ویجاړې شوی دي. اسرایلو وروسته لغه پر غزه عملیات پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 8 پر اسرایلو برید وکړ او کابو 1,200 کسانې ووژل. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي، سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ویلي دي چې په غزه کې د عمومي یا اوږدمهاله اوربند ملاتړ نه کوي. سپینې ماڼۍ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې د اسرایلي بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر څه باندې 22,000 کسانو ته رسیدلی دی. په دې باره کې به مفصل رپورټ واوري.
د غزې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د وژل شویو خلکو شمیر د 22,000 څخه پورته شوی دی. دوربند غوښتنو سره سره اسرائیل د حماس د لیتل منځوړلو پورې د خپل پوځي عملیاتو د دوام خبره کوي.
موږ د بشري اوربند ملاتړ ته دوام ورکوو، خو اوس عمومي اوربند نه غواړو. ولسمشر په دې برخه کې کوم بدلون ته اشاره نه ده کړې.
کربی د سه شنبه په ورځ د اوربند په اړه په خپل خبري کانفرنس کې د امریکا غاک پوښتنې ته ځواب ورکړ، خو یو ورځ مخکې ولسمشر بایدن دوربند پاړه داسي ویلی وو
زه د اسرایل د حکومت سره غلای کار کوم چې خپل حضور راکم او د غزې څخه ووځي په دې برخه کې چې هر څه په واسه لرم کوم یې.
بایدن تر هغه وروسته دا څرګندونه وکړه چې یو شمیر موتریزونه وینا مختلف کړه او ترې د اوربند غوښتنه وکړه. دا څرګندوي چې د نوومبر په میاشت کې د امریکا د جمهور ریاست تر ټاکنو مخکې د غزې روان کړکېچ امریکایي راي ورکوونکو سره ویشي.
The Biden administration and President Biden hukumat aw pakhpala wulas mashar Biden pa dir yow sakht halat kile zaka che da America da wulas wa dira barkha po quwat da America wa Israel da malgirtiya mlatar kai aw da sangiri che da Israel da mlatar nakawlo har dawal hasaba da malgirtiya wa gwahi
da ter kal da December po miasht ke da galab nazar pakhtana khai che atad desh salan American pa de nazar di che اسرائیل د امریکا لازم ملاتړ د ځان سره لري. شپږ دیش سلنه خلک بیا فکر کوي چې تر اندازې زیات ملاتړ شوه او څلور ویش سلنه نور بیا وایي چې په کم اندازه ملاتړ کیږي. سلویخ سلنه دیموکراتان او د مستقل فکر خواندان وایي چې امریکا د اسرائیل زیات ملاتړ کوي په داسې حال کې چې دا شمیره بیا په جمهوری غوښتونکو کې شپږ ویش سلنه ده. احمد شکیب د امریکا غږ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون لمخه پاکستان د جنگړی اندیشنې د هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. پاکستان د دغه ګام مخالفت کړی خو د بشري حقوقو ډلې په یاد هیواد کې د مذهبي لژکیو پر ضد د تشدد او نفرت په پیښو کې د لا زیاتوالي راپورټونه ورکړي دي. شهناز نفیس په دې باره کې نور حال راکوي.
په هانوای کې د شي دا په پاکستان کې د تیر کال بګنون کې پیخوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بل اخر پاکستان د ځانګړي اندېخنې هیوادونو په لیست کې شامل کړي. تیر کال د پاکستان پارلیمان د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون لا نور سخت کړه او د اگست میاشت کې هم د مذهب د سپکاوي په تور په پنجاب ایالت کې خلکو د پولیسو په موجودګۍ کې نولس کلیساوي وسوځولې.
بنیادی خبره چې دا هغه په ملک کې د سې قوانینو موجودګي دا چې دا غي سارا غستې کیږي او بیا په دې دګي کې د سې مذهبي یا د سې ډلې موجود دي یا د سې سنتمنټس لري چې د نورو عقایدو والا سره د یو فرق او دغه قارت نظر وته کتل کیږي او داغه حواله سره نفرت موجود دی.
د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسیون تیر کال خپل ریپورت کې ویلی وو چې پاکستان داسې افغان کډوال په زور و باسي چې په افغانستان کې د مذهبي لګکو ډلو خړې دي او خپل وطن کې امنیت ته خطر دی. بلخوا په پاکستان کې دننه یوازې د تیر کال اگست په میاشت کې سنی مسلمانانو په ډلی زتوګا د عیسایانو نه اتیا کورونه ته اور اچولې وو. د هغوی پسلور مذهبي مشرانو حمله شوې دي خو پاکستان دا اونې د امریکا ریپورت رد کړي او وای پاکستان کې د مذهب ازادي ده.
د ریاست حواله سره خو د پاکستان په ولس څه قسمه مذهبي کدغن نشته دي دي ته مکمل ازادي ده. خو د بد مرغه زموږ معاشره کې انټالرنس د برداشت ډیر کمې دي. نو د دغه انټالرنس د وجه اقلیت ته ډیر مسایل دي.
دا تما او دا هله د خپل ریاست نه لرو چې هغه دی یو ځمیدار کردار ادا کړي او په خپل لمن باندې چې کم داغونه یا کم دسي نوي هسي واقعیت لري داغي تلافي دي وکي او داغي د پاره دي او موثر یو ځمیدار کردار ادا کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا پاکستان د ځانګړي اندېخنې د هیوادونو په لیست کې د شاملولو فیصله سمبللې ده.
پاکستان کې لډیر مودې راهیسي زموږ حقونه تر په هولاند کې هي مختد ژوند کول حق نه ورکول کیږي. موږ حتی په خپل کورونه کې هم خوندې نه یو.
دا کار زموږ لپاره سخت کالو او ډیر ګرانی مرحله راغلي وي چې موږ سره مخ شي وو.
د بشري حقوقو ډلې وای د شیا مسلمانانو په ګډون د احمدي مذهبي ډلې پر ضد هم تیر کال د کرکی او تشدد یوش میر پیخی شوی دی او وای یوش میر هندوی جونه پزور مسلمانانو ته واده شوی دی
او اکثر ماینر یا وړی جنکې چې دی هغه په زبردستی باندې د دې ودونه وکړی شي، ا مسلمانې کړی شي او دا غیو سودونه وکړی شي.
دا سلورم زل دی چې پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزارت د ځانګړي اندېخني هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا قبول شي چې په لیست کې شامل هیوادونو پر ضد اقتصادي ګامونه پورته کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د خوست په ولایت کې قومي مشران دې ته چمتو سوي چې د ګوزان د محوه کول لپاره له واکسیناتورانو سره کور په کور وګرځي. دوی وایي ټول هغه واکسینونه چې په افغانستان کې ماشومانو ته په وړیا توګه تطبیقیږي نړیوالو تجربه کړي دي او د وایروس ناروغیو د وقایې سبب ګرځي. نورحال د منیر بهار په دیرپور کې واوري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې د خوست ولایت یو شمیر قومي مشران او دینی عالمان وایي چمتو دي له هغو صحي رضاکارانو سره کور په کور وګرځي کوم چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د واکسین رسولو مسولیت په غاړه لري. د دغو قومي مشرانو په وینا د 2 کلونو وړاندې مودې په نسبت اوس د خلکو ذهنیت مثبت لوري ته تللی او د ګوزن په ضد مبارزه کې ولسی ملاتړ تر پخوا څو چنده زیات شوی دی. قومي مشر حاجی سمین خان په دې باور دی چې د پولیو واکسین د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو تر تایید د فتوا ورسته تجربه شوی نو ځکه یې تطبیق کوچنیانو ته اړین دی. هغه په دې حق له امریکا غخته داسې وویل.
خو زه کومره وایم د مو مشر د وسپنګيري په سپت باندې د خوست په ولایت کې د ویل رسول سولې درې وحده وجود لري. الحمدلله په شپټل خوست کې ان شاء الله رحمان موږ د تاسو په شهیدان نه یو او خپل مشران خپل د پولیو ټومینه چې کلی تراشي مشر د پر چمتو د چکو په کور وسره وګرځي خاطر کوم چون بي ده هم وي که خاطر کې د مشوم تبه هم وي او مشوم رجګوي او د پولی او دغه واکسین وته لګوي ترڅو د دغه بدرنګ مرغت څخه زموږ مشرمان مخپوس پاتې شي.
نو ما وړي زیاتوي د دریو اداري واحدونو په شمول د خوست دولس ولسوالۍ د پولیو کومه مثبته پیښه نه لري، خو لا هم اړتیا ده چې قومي مخاور او دینی عالمان د ممبر لارې خلکو ته د پوهاوي بهیر همداسې جاري وساتي.
په ټوله دنیا کې اته 500 اسلامي هیوادونو دا پټ پاور کړه او دا واکسین د دې لابراتوار وبسل او دا ثابت شو چې دا حرام نه دي، دا حلال دي، دا د پولیو لپاره ډیر مفید دي. او نن له هر خند هغه علما چې دا خبرې وکولې، هغه مشران چې دا خبرې کولې، د دې مټه روان غړلې چې په کلی بندو کې د خپل ماشومان ته واکسین ولګي.
په ورته مهال دینی عالمان تبابت او اسلام لیوبل سره تړلی موضوعات بولی او ډاډ سرګندوي چې په افغانستان کې کاریدونکو واکسینونه په نړیواله کچه تجربه شوی او پایلې د ګوزن په سیر معلولونکو ناروغیو د بقای لپاره غیزمنه بلل شوی. یو تندینی عالم مفتی سن الحق حنفی امریکا غکته په دې حق لا داسې ویل.
تبابت او اسلام دیوبل سره تړلی او لازم او ملزوم دی، په دې کې د حل او د حرمت باز شي ناراضي. خو ان شاء الله چې موږ په دې کاملاً ډاډ ورکو دا کوم واکسینونه چې په افغانستان کې تنه استفاده کیږي نه یوازې دا چې ګټور دي، بلکې په نړیواله کچه باندې تجربه شوی دي چې کوم امراض چې موږ دلته یادو چې دغه په مقابل کې واکسین کیږي په نړیواله کچه هغه امراض دغه واکسینونو په نتیجه کې وقایع شوی دي او لمنځه تللی دي. له تجربه ثابته موضوع ده.
عام باور دا دی چې د افغانستان په روغتیایي برخه خصوصا د پولیو ضد مبارزه کې د خلکو همکاري تر پخوا زیاته شوی او تر ډیره بریده د قومي مشرانو، دینی عالمانو او لوستو ځوانانو هلو ځلو پایله کې ګنډ شمېر کورنۍ د واکسین تطبیق ته آماده شوي او اوس په منظمه توګه خپل اولادونه د ګوزن په ضد واکسینوي. منیر بهار، امریکا غږ، خوست.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.